یوی بلې یو ساعت خبرونه ته خراغ لی درنو اوریدونکو السلام علیکم ز فریده هوټ سیفیم ل خپل همکارانو سره استډیو ته راغلی ما او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دوه لوړ رتبه چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د دېونی بحث اوري چې د مطبوعاتو د ازادي مسله پکې چیرل شوی ده نور مطالب همشته خو تر هر صد مخه خبرونه لومړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستوي سیلابونه او وطن ملکړي او سلګونه جربه کروندې لمنځه وړي دي د امریکا دفاع وزارت ول ورتبه چارواکو د افغانستان وضعیت ته خوشبيني ښکاره کړه په سیمه ییز نړیوالو خبرونو کې به واوري د ایران ولسمشر په وصول کې موافقه کړې چې برازیل کولای شي د ملګرو ملتونو د ارتمیس ون موادو معاملې بیرته احیا کړي چې لمخې د ایران یورانیم د غنی کېدو لپاره بهر تاسول کیږي بشپړ خبرونه د هرات ولایت چارواکي وایي چې د ورستوي بارانونو او سیلابونو له امله وطن مړسوي او نونستانو نور ژوبل دي د هرات امنیه قومندان جنرال محمد سالم احساس وایي چې دغه ولایت د اوبې ولسوالۍ 200 کورنۍ ته د ملي اردو لخوا مرستې رسیدلې او اوس هم د پولیس او ملي اردو لخوا د ژغورنې عملیات روان دي بلخوا د کندوز ولایت څخه راپور نه وایي چې په دشتیارچی ولسوالۍ کې 200 جریبه کروندې او د اوبو بندونو سیلابونه وړي دي ځای اوسیدونکو وایي د سیلابونو له امله د کندوز او بغلان ولایتونو عمومي لارې هم د ترافیک پر مخ بنده شوې ده همدارنګه د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ خلک وایي چې سیلابونو ډیر لسه وجربه د خټکی او غنمو کښتونه لمنځه وړي دي سیمه ییز چارواکو د سیلابونو خبره منلې خو د زیانونو په اړه یې څه نه دی ویلي د امریکا دفاع وزارت ول ورتبه چارواکو د افغانستان وضعیت ته خوشبيني ښکاره کړې دغه چارواکو پرون د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته په یو استماعي غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه وویل چې په دغه جګړه کې د پرمختګ نشي لیدل کیږي خو مخکې لدی چې حالات لا ښه شي شایي حالات یې ولند مودې لپاره څه نور هم خراب شي د امریکا دفاع وزارت مرسیال میرمن میچل فلورانی کانګرس ته وویل چې بلاخره موږ سم ماموریت سم استراتیژي او د سم رهبری ټیم په سیمه کې پیدا کړی دی د لوی درستیزوالۍ د عملیاتو مشر جنرال جان پاکستان وویل روان کال په هلمند ولایت کې د امریکا په مشرۍ پوځي عملیات وشو د چې نوې استراتیژي مو سره ده د امریکایي چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د حالاتو په اړه محتاطانه خوشبيني شي چې پرون د کډوالو لپاره د ملګر ملتونو عالی کمشنری خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې په ورستوي میاشتو کې امنیتي حالات دومره خراب شوی چې د دې ادارې بهرني کارکونکو نږدې د هیواد نیمایي برخې ته نسیتللای د ناتو ځواکونه وایي چې یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې په یو وسلوال حمله کې وژل شوی دی ناتو په خبره کړې اعلامیه کې د دې سرتیری وژنه تایید کړې خو وایي چې د پالیسی لمخینه سی کولای د هغه هویت سرګند کړي پرند د ډنمارک ځواکونو قومندان تایید کړي چې یو ول سرتیری په هلمند ولایت کې په یوې حمله کې ټپیان شوی دی په وځي خبر پاڼې په خبر پاڼه کې ویلي چې هدي اقل دوه سرتیری به د درملنې لپاره ډنمارک ته ولېږول شي د ناتو د دې سرتیری په وجل کې دوه سر د روان کله هیڅ د وجل سو بهرنی سرتیری شمیره یو سل یو اتیا تنو ته ورسېده او د زابل چارواکي وایي چې د پولیس یو قومندان او بلملګری د وسلوالو لخوا وژل شوی او موټر یې تښتول شوی دی د زابل ولایت یو امنیتي چارواکي د نوم له شغلې ډډه کول ازادي رادیو ته وویل چې د زابل په مرکز کلات کې د پولیس یو قومندان محمد ابراهیم د خپل ملګري سره تیر شپه وسلوالو وژل دي د نوموړي د وژلو مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 45 افغاني او 45 پوله یو یورو 95 افغاني او 80 پوله یو انګلیسي پوند او یو افغاني یو سعودي ریال 12 افغاني او 40 پوله زر ایراني تومان 45 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1555 افغاني دا و د افغانستان خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له نور یاس نورې څخه واوري
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت یو ورځ وروسته تر دې چې په واشنگتن او نیویارک کې دا پوښتنه ډېره مطرح شوه چې په نیویارک کې د ناکامی بمی حملې تورن فیصل شاهزاد چې نوم یې د هغو کسانو په لیست کې و چې پر هوایي مسافرت بندیز لګول شوی و څنګه په دې وتوانېد چې هغې الوتکې ته چې د دوبۍ په لورې تله پورته شي پر هوایي شرکتونو لګول شوي مقررات نور هم سخت کړل. پخوا به شرکتونو د خپلو مسافرینو لیست 40 ساعته مخکې د کنټرول لپاره وړاندې کاوه، خو له نویو مقرراتو سره سم باید د مسافرینو د نومونو لیست له پروازه 2 ساعته مخکې کنټرول شي، څو هغه کس چې نوم یې په تور لیست کې وي ونشي کولی الوتکې ته داخل شي. ټاکل شوی وه چې شاهزاد پرون په محکمه کې حاضر شي، څو په خپل ځان تورونه واوري خو نوموړی محکمې ته حاضر نه شو. مستنتقینو ویلي چې له نوموړي څخه تحقیقات روان دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی‌نژاد په اصولو کې موافقه کړې او ویلي چې برازیل کولی شي د هغې معاملې د احیا لپاره هڅه وکړي چې د ایران د یورانیمو د غني کولو په برخه کې ملګرو ملتونو پلوي کړې ده. دا خبره د ایران رسمي خبري آژانس فارس یوه ورځ وروسته تر هغې وکړه چې د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لیدسل وویل هېواد دې ته تیار دی چې د ایران اټومي لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره هڅه وکړي. د معاملې له مخې ایران به خپل یورانیم د غني کولو لپاره یو بل هېواد ته لیږي، خو وروسته بیا کله چې تهران په دې ټینګار وکړ چې نن په ایران کې د یورانیم غنی شي په دې اړه موافقه په ټپه ودرېده. متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې د دې معاملې په اړه بیا خبرې رد کړې دي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د یورانیمو د غنی کولو د نه درولو په خاطر پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو هڅې انتزاع کړې دي. اروپایي مشرانو په یونان کې له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو وروسته چې پکې درې تنه ووژل شول د یورو د چلند د زوندې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وویل زموږ ګډه پیسه د خپل چلند په 12 کلونو کې له تر ټولو جدي ستونزو سره مخامخ ده. د فنلند صدراعظم ماتی وانهاهن اعتراف وکړ چې له یونان سره مالی مرستې به ونشي کولی چې نورو سیمو ته د دغه بحران د غځېدو مخه ونیسي. د فرانسې صدراعظم فرانکو فیلون وویل پر ګډې پیسې مو د مالي دلالانو لخوا حمله شوې. د یونان صدراعظم جورج پاپاندریو پرون په اتن کې د دریو کسانو وژنه وغندله. نن په بریتانیا کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د صدراعظم ګوردن براون چې د کارګر ګوند مشر دی او د بریتانیا د محافظه کار ګوند د مشر ډیوید کامیرون ترمنځ سخت رقابت روان دی. درېیم عمده ګوند د نیک کلیک په مشرۍ د لیبرال ډیموکرات ګوند دی. درې واړو مشرانو د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ هڅه وکړه چې د مستحقو رایه ورکوونکو درېیمه برخه خلک چې تر اوسه د رایو د استعمالولو پریکړه نه ده کړې دې ته وهڅوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازي جورج میچل په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبري وکړې. میچل سیمې ته بیرته د دې لپاره تللی چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ غیر مستقیمې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه خبرې ښې او ګټورې وي. د اسرائیل صدر اعظم یو ویان یوازې دومره وویل چې نتنیاهو او میچل به نن بیا سره وګوري. ټاکل شوې ده ښاغلی میچل به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړي. فلسطینیانو له اسرائیل سره د غیر مستقیمو خبرو ملاتړ کړی او ویلي چې په دې اړه به د شنبې په ورځ د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان اجرایه هیئت پریکړه وکړي. چلی پولی ته نږدې د پیرو جنوب یوې قوي زلزلې ولړزاوه. د امریکا د جیولوژي د مطالعاتو مرکز د دغې زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.4 ثبت کړی دی. سیمه ییز راپورونه وایي چې زلزلې په تکنا سیمه کې د ټلیفون پایې نړولي، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. چلی د 13 فبروري په میاشت کې یوې قوي زلزلې ولړزاوه چې له امله یې نږدې 1500 کسان ووژل شول. له هغه مهال راهیسې په سیمه کې له زلزلې وروسته په لسګونو ټکانونه احساس شوي دي. د نایجیریا ولسمشر عمرو یاراداوا چې له کلونو راهیسې ناروغ و پرون د 50 کلنۍ په عمر مړ شو. ګودلک جاناتان به چې د ولسمشر د ناروغۍ په موده کې د نایجیریا د ولسمشرۍ سرپرستو نن د ورځې په وروستیو کې د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. نایجیریا د اداري فساد او په ځینو برخو کې د شخړو د دوام له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. او د چین خبری رسنه وایي چې د هیواد په جنوب کې د سختو بادونو او طوفان له امله 23 کسان مړه شوي. د چین رسمي خبري آژانس سنخوا وویل په چوک کینګ ښار کې نن سهار د سخت باد او طوفان د لګېدو له امله څه باندې 1.5 کسان ژوبل شوي او یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي. دا د مړیو او ټپیانو په اړه وروستي ارقام نه دي.
لس بجې او 9 دقیقې دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې اورئ د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دوه لوړ رتبه چارواکو د افغانستان وضعیت ته خوشبینی ښودلې او په هلمند کې روسي عملیات بریالي بللي. خو په بریتانیا کې د امنیت او پراختیا د نړیوال شورا په یو رپورټ کې راغلي چې په مارجي کې په سلو کې 8 خلک ویره لري چې سیمه به بیرته د طالبانو لاسته ورشي. په کابل کې کوڅه ډب او سپیو د ډیرو خلکو آرام اخیسته.
تقریبا لس بجې شپې کور ته ځم، زښت زیات د سپیان ډېر پسي او یو مخکې شپو کې مې یادونه زه پښې باندې خپله خوړلی یم، بیا ډاکټر ته لاړم، د سپیان ډېر زښت زیات شوي دي.
ډاکټران وایي چې د افغانستان په سلو کې 40 اوسېدونکي په بېلابېلو روحي ناروغیو اخته دي. د خبرونې په دوهمې برخه کې د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث اوري چې د مطبوعاتو د ازادۍ مسلې ته ځانګړې شوې ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دوه لوړ رتبه چارواکو د افغانستان وضعیت ته خوشبینی ښکاره کړه. دغه چارواکو پرون د امریکا د کانګرس د پوځي خدمتونو کمیټې ته په یوې استماعیه غونډې کې د افغانستان د حالاتو په اړه وویل چې په دغې جګړې کې د پرمختګ نښې لیدل کېږي، خو مخکې لدې چې حالات لا ښه شي ښایي وضعیت څه نور هم خراب شي. د امریکا د دفاع د وزارت د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت دوه جګ پوری چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو لپاره حالات ښه شوي، خو مخکې تر دې چې لا ښه شي په یو پړاو کې به بدتره شي. د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال میرمن میچل فلوروني کانګرس ته وویل چې دا حالات ته په محتاطانه ډول خوشبینه ده او زیاته کړه بلاخره موږ سم ماموریت، سم ستراتیژي او د سمې رهبری ټیم په سیمه کې پیدا کړی دی. میرمن فلورونی چې د امریکا په دفاع وزارت پینتاګون کې د ملکی پالیسۍ مشره ده د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې به پر ځینو برخو یې وسلوال طالبان نفوذ لري کېدونکي عملیات طالبان په شاوتن به وي، خو نوموړي وویل دښمنان به مو هم لاس تر زنې کېنني، هغوی له حالاتو سره ځان عیاروي او د دغو عملیاتو په عکس العمل کې به نوې لارې ولټوي. امریکایي ځواکونه غواړي چې د راتلونکي جون په وروستیو کې په کندهار کې پراخ عملیات پیل کړي. دا په وروستیو کې د افغانستان د جګړې په باب چې له پیلې نه کال وزي او پرمختګ په کې له خن سره مخامخ شوی دی امریکایانو لپاره تر ټولو خوشبینانه نظر دی. جنرال جان ا پاکستان چې د لوی درسیزوالۍ د عملیاتو مشر دی د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د حالاتو په اړه ورته خوشبینانه نظر څرګند کړ. هغه وویل چې روان کال په هلمند ولایت کې د امریکا په مشرۍ پوځي عملیاتو وښوده چې نوې ستراتیژي ماسره ده. پاکستان وویل د هلمند په نادلي او مارجي ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د خلکو له لوري د سړک د غاړې د بمونو د ښوولو په برخه کې همکاري ډېره زیاته شوې ده. هغه هم له میرمن افلوني سره موافق نظر څرګند کړ چې اوسنی وضعیت د یو کال مخکې په نسبت ښه دی.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع د وزارت د لوړ رتبه چارواکو له قوله واورېدل چې وایي په هلمند کې نوې ستراتیژي ډېره بریالۍ وه. خو په بریتانیا کې د امنیت او پراختیا نړیوال شورا په یو ریپورت کې ویلي چې د مارجي 8% خلک ویره لري چې سیمه به بیرته د طالبانو تر ولکې لاندې راشي. خو په افغانستان کې د ناتو وایند غو ریپورت ردوي او خپور شوی ریپورت نیمګړې بولي. د ناتو وایند زیاتوي چې په سیمه کې امنیت ټینګ شوی، خو یو شمېر کارپوهان بیا پر دولت نیوکه کوي او وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو باید د پوځي عملیاتو پلان نوی افشا کړي. په دې اړه نور معلومات د ماریا صدیقی په ریپورت کې.
په بریتانیا کې د امنیت او پراختیا نړیوال شورا په خپل یو رپورت کې ویلي چې په مارجې کې حالات لا هم ویرونکي دي او په سلو کې 8% ځایي اوسېدونکي ویر لري چې طالبان به بیا ور وګرځي. خو د ناتو ویان جوردن فلاټ د هغې رپورت نیمګړی بولي او هغه ردوي. دی وایي په سیمه کې د پخوا په پرتله ښه امنیت ټینګ دی او خلک هم راضي دي.
I've seen this report and when I started to read it
dai wai ma ha report polit kho kala me chopal wastalo pail wakar no de report nim gartya uta me pam shu de marje pauzi amaliyat de march ba miyasht ke pail shwal aw da khatirana la amaliyat urusta la salur saw kasano sara pa maraki ke shwida zardatman yum che kadrai miyasht urusta yani nan ta so pasima ke chirana wakrai no bal dawal jawab patra la sakrai
completely different answers in certain areas
خو د سیمې خلک بیا له دولت ناراضه دي. دوی وایي چې په سیمه کې ناامنۍ ډېرې شوي او دوی له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. دوی له دولت د پاملرنې غوښتنه کوي. د مارجې ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي د سیمې په اړه داسې وایي.
پخوا خو نه جنګ و نه ټاکونه، پخوا امنیت ښه و، اوس امنیت داسې دی، اوس پیلانه هم ټاکون دي. هغه چې طالبانو تښتېږي دی دمو ګوزیزه کوي، طالبان سره کم و چې سره کم سلا سره و چې سره و اوس بېخي د خپله کور هم سره برونته نیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم دا مني چې په سیمه کې هڅه امنیت چې دوی تمه درلودله نه دی ټینګ شوی. د اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د کندهار ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې له پیلیدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی، خو اوس افغان او نړیوال چارواکي وایي چې په کندهار کې به دا هر څه په بل ډول وي، یعنی لومړی به د بیا رغونې او حکومتدارۍ زمینه برابرېږي او بیا به عملیات ترسره کیږي. خو په مارج کې روانو حالاتو ته په پام سره خلک د دې عملیاتو په اړه اندېښمن دي او وایي ممکن یو زیات شمېر خلک بې ځایه شي.
ماریا صدیقی وا بلخوا له هغه ورځی چې د سولې ملي مشورتي جرګې لپاره لمړنۍ هڅې پیل شوې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د قومي مشرانو وژنه زیاته شوې ده. په دې روسي کې دغه ولایتونو څو مخور او قومي مشران د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شول، بلکې اکثره هغه کسان دي چې خای په دې جرګې کې مهم رول درلودي. په همدې مسلې سلیم محمد صالح د کندهار د ولایتي شورا له مشر احمد ولی کرزی سره مرکه کړې ده.
دا خلک وجل کېږي دی دا چې یو تصمیم نیولی دی چې باید داسې سرش ناسو دغه مشران د بین یوسي، او متاسفانه چې دا کار دی یادی په وزیرستان په باجوړ په سوات کې هم دا کار په ډېره سویه کسته ویدي، نو دا د دوی د ضعف او د دوی د ناکامۍ علامت دی چې دوی مشران سپین ږیرو غواړي په قتل ورسي.
بلې، دغه پیښه په دې وروستیو کې په جنوبي ولایتونو کې بېخي زیاتې سوي ده، چې حتی په مسجدونو کې وژل سوي دي یا د مسجد څخه د راتلو په لاره کې په کورونو کې په میمن خانو کې په دغه ځایونو کې او په دې وروستیو کې دغه وژنې تر پخوا زیاتې سوي هم دي. تاسو فکر نه کوئ چې دا بلې د جرګې سره اړیکه لري؟
د جرګې سره یعنی دا څو دغه د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو کې د جرګې مسایل هم دي. دغه نور غواړي چې دا بیا نیم جوړ شي او دی غواړي چې خپل په دغه شکل تثبیت کړي دا دی موږ لا موجودیت لرو مسجد ځای کې یو یعنی هر اړه کې د صحیح
کرزی صاحب. دغه قومي مشران اکثره هغه خلک دي چې په خپل سیمه کې زیات نفوذ لري، یعنی که چیرې دوی غواړي د خپل خلکو په مرسته ډېر لوی فیصلې هم کولای شي، دغه سی وژنې پر دغه سو جریانونو باندې تاثیر لري کې لري، نو څه کول پکار دي؟
اته باندې دغه چې قدم جکیږي دا قومونه د قومو جوړښت دا ایستوي دي چې یو مشر د بین دي او بلې پر ځای کښېني، او دا هیڅوک نشي کولای چې قومونه د بین یوسي یا قومو مشران د بین یوسي. دا په تېرو وختو کې په ډېرو غټو قوتو سره دا کار راته دولتونه د دولت په سطحه دا کار رونده سوي دي چې د قومو مشران اما موافقه سوي نه دي، خو یو شی دی چې د دغه خلکو په مقابل کې نفرت د خلکو او د خلکو دغه د دې څخه ډېر ډېریږي ورځ په ورځ د دې په مقابل کې نفرت ډېریږي د خلکو. یو مسلمان چې ماجي ته روان یې دغه د څنګه د دا قضاوت کی داغه د مرګ اجازه د ځان ته ورکړي، یا مسلمان په سجده پروت دی په مسجد کې په سجده یې وژل کیږي. وزا دوه نفره یو تجار و یو ملي تجار و حاجي ګلالی د چاره په سجده پروت و په شهادت ورسول سو، او یو بل د ښاروالۍ معاون صاحب بیچاره هم پر سجده پروت ویشتل شوی دی. نو دا خو واقعا د ملت د خلکو د مسلمانانو د یو ډېر سخت نفرت د دوی په مقابل کې راپورته شوی دی.
ویل کېږي چې دغو وژنو پر قومي جوړښتونو باندې تاثیر کړی دی، یعنی دغه قومي مشران چې کله یو تن وژل کېږي هغه نور زړه نه شي کوي چې بیا رامخ ته سي او د ولس د مشرتوب لپاره رامخ ته سي. تاسو فکر کوئ چې دغه تاثیرات وي؟
نه، دا بیخي بیا اساس د ماتای سو ویل شي په خوام په دې بختی سوی ده چې مشران د بین وسیوی دی، اما هیڅ وخت قومونه او مشران دا یو داسې د زرو کلو یو جوړښت دی. دا نه د بین دی او دا نه څوک د بین وای شي. هر سړی چې په شهادت رسول کېږي دا خلک د غوره نور جرات اخلي او د غونه په مقابل کې درېږي او د غونه نور په جرات سره پرمخ ځي.
بل
دا داسې نه دی په قتل او په قتال کېدلای افغانستان به ډېر نور خلکو د وخت فتح کړی وای، او قتل و قتال د مسلمانانو نه د افغانستان په خیر دی نه دی چار په خیر دی. هر څوک چې کوي د په اخر کې به شرمنده و خوار و ذلیل و بیچاره وي، او دغه ملت همیشه ګټونکی وي، او دغه مشران دا خلک به اخر کې په مخ په سر کې ولاړ وي، او د دې وطن په جوړېدو په آبادو کې به ډېر مهم رول ولوبوي.
بله، په دې کې زیاتره قومي مشران هم دي چې په خپل سیمه کې د سولې لپاره ژغ پورته کوي خو وروسته په مرموز ډول وژل کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې د دې وژنو مخنیوي څنګه کېدلی سي؟ افغان حکومت باید څه وکړي؟ امنیتي ادارې باید په دې برخه کې څه وکړي چې دغه ډول قتلونه کم شي یا مخنیوي وسي؟
دولت په خپل کوشش ډېر ډېره حد کې یادی تاسو ویني چې د کابل آیتونه راځي د لپاره امنیتي چارو کې، او دا قاتلانو دا خلک په ډېر اندازه سره گرفتار شوي هم دي. په دا دوه درو ورځې کې هم دي نیول شوي دي، ویشتل شوي هم دي. نو دا یو داسې دی چې ډېر مشکله ده د مثال د یو لکو یا د 50,000 انسانانو ساتل حکومت یو چاته او داسې یو څوک یو څو په هدف کوي او هغه پر نشان ورکوي او بیا یې ولي دا هغه اسانه کار دی او مثلا دغه د دولت خپل کوشش ترام تر اخیر اندازې کوي دغه شی کنټرول چې مخه ونیول.
د کندهار د ولایتي شورا مشر احمد ولی کرزی و چې په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د قومي مشرانو د وژنې د زیاتېدو پر مسلې نظر څرګند کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د د کابل خاروالی چارواکی وایي چې د کوسه ډبو یا لیونو سپو د لمنځه وړلو هڅې روانې دي، خو دوی وایي چې د سپیو د وژلو درمل یې لږ او بې کیفیته دي او دوی په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د کابل خاروالی د عامه روغتیا وزارت په همکارۍ په ټول کابل کې د دوو ورځو البته د څو ورځو راهیسې د کوسه ډبو سپیو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. عام خلک هم وایي چې دوی خپلو کارونو او کورونو ته د تګ په وخت له ستونزو سره مخ دي، خو دوی وایي چې افغان چارواکو په دې اړه جدي ګامونه نه دي اخیستي. نورحال له کابل څخه په ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې کابل ښاروالۍ د کوڅه ډبو سپیو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی، د ښاروالۍ د تنظیم ریاست د هغو درملو له کمښت او ټیټ کیفیت نه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت ورته د دغو سپیو د وژلو لپاره ورګړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیم ریاست نثار احمد حبیبي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره پوره اسانتیاوې نه لري.
په کابل ښار کې کوڅه ډبه سپي بې اندازې ډېر شوي او په دغو شپږو شپو کې چې د روغتیا وزارت او غوښه تیار کړي سم نه دي. موږ هره شپه د 250 څخه تر 200 پورې کوڅه ډبه سپي ټولو، خو نور امکانات نه لرو. درمل بې کیفیته دي، د تنظیف ریاست خواري کوي، سپي بې هوشه کېږي، خو کله چې د ښخولو ځای ته وړي بیرته په هوش راځي او تښتي.
د لیونو یو کوڅه ډبو سپیو د لمنځه وړلو کمپاین د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ لخوا په ټول کابل کې د دوو ورځو راهیسې روان دی. ښاغلي حبیبي وویل چې اوس مهال په کابل کې شاوخوا 1,000 سپي موجود دي چې د لمنځه وړلو لپاره یې باید د عامې روغتیا وزارت دوی ته پوره او د ښه کیفیت درمل ورکړي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي هغه درمل چې د کوڅه ډبو سپیو د وژلو لپاره پکار دي په آزاد بازار کې نه پیدا کیږي. د روغتیا وزارت ویان نور اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د روغتیا د نړیوالې ټولنې او نورو ادارو څخه غوښتي چې د دوه درملو مرسته ورسره وکړي.
له بده مرغه تر اوسه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، سترکنیل یا د کوڅه ډبو سپیو د وژلو درمل نه لرو. د روغتیا د نړیوالې ادارې او نورو ادارو څخه موږ غوښتي چې موږ ته دغه درمل راکړي او موږ به یې ښاروالۍ ته ورکړو. موږ په ډېرو ستونزو 3 کیلو د سپیو وژلو درمل په پاکستان کې پیدا کړل او راومونیو، ځکه چې دغه درمل په آزاد بازار کې نه پیدا کیږي.
خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې کوڅه ډبو سپیو دوی ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړي او حتی خپل کوچنیان په ډاډه زړه سره درستن نه سي لیږلی. دوی وایي چې افغان چارواکو په دې اړه جدي ګامونه نه دي اخیستي او دا ستونزه کېدای سي بیا هم حل نه سي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي:
زما نوم احمد دریم مکریان اوسیدونکی یم. خو فکر نه کوم څه اقدام وکړم، بیا رقم غوښې ورته اچولی وو اما هېڅ تاثیر پې نه کوي. زه تقریبا 10 بجې شپې کور ته ځم، زهته زیات د سپیان دي رپسي او مخکې شپو کې مې یاد نه زه پښې باندې زه خپله خوړلی یم، بیا ډاکټر ته لاړم، داسې حساب ده د سپیان ډېر زهته زیات شوي دي.
اکبر د کاله شاته هم دومره ډېر دي شپې غاپي پوس بيخي خوب تم نه پریدي، بيخي کار نه دا کړه د سیاله چوله شپو يم د سیوار ما و.
د روغتیا او شاروالي چارواکي وایي چې په تیر دو شپو کې نږدې 500 کوڅه ډب سپید لمنځه وړي دي. عام خلک وایي چې دا ډول کمپاینونه یوازې د څو ورځو لپاره وي چې شي غیزې نه لري. د کوڅه ډب او لیونیو سپیو د ډیروالي ستونزې یوازې تر کابل پورې محدود نه ده، بلکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک هم وایي چې د دوی په سیمو کې هم دې لوی ستونزې ته هیڅ پام نه کیږي چې دوی د ناروغیو او نارامیو سره مخ کړي دي.
ماسوم میوندو چې په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو او د خلکو د ستونزو په اړه ریپورت وړاندې کړو. د روغتیا په ارتباط یو بل خراپور لرو، هغه دا چې د کونړ د عامې روغتیا مسؤلین وایي له تیرو 10 کلونو راهیسې په دې ولایت کې څوک د ماشومانو د ګزرن یا پولیو په ناروغۍ نه دي اخته شوي، وایي دا ځکه چې ډیرو خلکو خپلو ماشومانو ته واکسین کړی دی. که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزرن یې نه وهي. د یوې شېبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږ هوښیاري یې ژغورلی شي. د افغانستان د ارواپوهانو ټولنه وایي په هیواد کې د مهال 40 په سلو کې کسان په بیلابیلو روحي ناروغیو اخته دي. دغې ټولنې پرون په لغمان ولایت کې په دې اړه معلومات ورکړل. د ازادي راډیو خبریال داود وفا د ارواپوهانو د ټولنې له مشر عزیز الدین همت سره په دې ارتباط مرکه کړې.
د دیش کلن جنگ په نتیجه کې په افغانستان کې ګراف د رواني امراض ډیر زیات لوړ تللی دی، او خصوصا جوار خفګان یا ډیپریشن په افغانستان کې د ډیره جګه ده. نو موږ دغه کانفرنس د افغانستان د روان شناسانو د انجمن لخوا د ریاست سیاحت عامې د ولایت د لغمان په همکاري سره دغه کانفرنس مغلته خپل د معارف کارمندانو ته، مدیرانو ته، معلمینو ته، او د ښځو چارو مسؤلینو په ګډون او د علما او روحانینو په ګډون دغه کانفرنس په د لغمان په ولایت کیم شروع کړ، چې خپل جناب وادي سی بغل تراغه او د غزمن کانفرنس افتتاح کړ. چې غلطه پسلغه ما تخنیکی خبرې مې د جوار خفغان پیسې کې د مخنمی د پر باید د بدون د چ دوا ورته ورکو بایسوک په دغه باندې مې مفصل خبرې وکړې.
ډاکټر صاحب تاسو پته ولګی چې په لغمان کې څومره خلک خای رواني ستونزې ولري؟
تعداد خو موږ نشو اټکول، ځکه چې دا یو مکمل سروي غوړي، لیکن چې دوه درې د فیز غلطه د کانفرنس په خاطر چې او تخنیکی کارونه تر سره کوم غلطه د ولایت د مسولینو سره کې ناستم، هر یو ویلې چې په خپل د نغمان په ولایت کې د رواني امراض او بکچر ډیره زیاته لوړه تللی ده. نو امده ته او ډیره خوشاله شول چې هر کله دل تراشه، او رښتیا هم کوم وخت کې چې د کانفرنس د تالار څخه په ختم کې زه وتم، نو اکثر بازي خلکو خپل ځامنې راوستي او خپل بازي مریضان غلطه راغلي او زمان عمرې اخستل، او ماته ویلې چې باید ته مونږ سره کومک وکړي. رښتیا د لغمان په ولایت کې د رواني امراض خصوصا جوار خفغان کچه ډیره زیاته.
ډاکټر صاحب څه فکر کوئ چې رواني ناروغي په افهام او تفهیم او توصیه او سیمینار سره راغیدي شي، او که په فزیکی توګه ورته تاسو ډاکټر په ټاکلو وختونو کې راوغړی او عملا خلک معاینه کړی، دا ورستۍ لار به غني خنوي؟
اولا خو د کومې ورځې نه مونږ چې دا د آگاهی او د عامه پوهاوی کانفرنسونه شروع کړ، هدف هم دا و چې اکثره خلک د افغانستان د رواني امراضو په نخو نخانو باندې نه پیږي. مثلا په ډار یا انزایټی کې خپل د قلب ضربان زیاتیږي، نو دا خلک داسې فکر کوي چې موږ د قلبي تکلیف پیدا کړی دا بیچارهګان پاکستان ته ځي، دلته خپل د قلب ګراف اخلي او غلطه چشینه، اصلا دا خپل رواني مریضي. او بل د لپاره د آگاهی د غور کوو چې مثلا په یو کور کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خزه په ډپریشن یا جوار خفغان باندې اخته ده، فامیل خسره خواخه لورونه خپل خاوند نه پیږي، نو د لپاره چې دا خلک صحیح پوه شي چې دا رواني مرض دی نه جسمي، نو د دې لپاره دا کار موږ شروع کړ.
د ارواپوهانو د ټولنې مشر عزیز الدین همت و چې په افغانستان کې د روحي ناروغیو د زیاتوالي په اړه معلومات ورکړل. اوس هم حمید مومند چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړې.
سرنوش په مطلب کې په پاکستان کې د دینی مدرسو په فعالیتونو بحث کړی او لیکلی دی چې د پاکستان له دینی مدرسو نه په کال کې 15 لکه مولایان فارغیږي چې 10000 یوازې تر روسان وي. ورځپاڼې په دوام کې د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم راخستي او لیکلی دی چې پاکستان په سیمه کې د اسلامي زده کړو مینهوال دغو مدرسو ته جذبوي چې روسه ترې د اسلام لپاره نه بلکې د خپلو ناوړه ګټو لپاره کار اخلي. ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د نیمروز د 13 ورځې په حملو تبصره کړې او په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنو په اړه د ځایي چارواکو څرګندونو ته په اشاره لیکلی چې د دغو حملو د پلانولو زیات شک هم په ایران کېږي. هیواد په خپله سرمقاله کې په نیمروز کې د 13 ورځې حملو ته په اشاره چې پکې یو شمېر خلک مړه او ژوبل شول لیکلی چې د افغانستان د ښارونو په امنیتي سیستم باید له سره کتنه وشي. ورځپاڼې په دوام کې ښارونو ته د وسلوالو نفوذ کول تر پوښتنې لاندې راوستلې او له امنیتي چارواکو غوښتنه ده چې دا مسله په جدي توګه وڅېړي. په ورځپاڼه کې د شمالي وزیرستان ته روانې وضع په اړه د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ هم راخستل شوی چې پکې دغه سیمه د ترهګرو او افراطونو د فعالیت مرکز بلل شوی او لیکل شوی چې د پاکستان پوځ له دوی سره معامله کړې. خدمتګار هم په پاکستان کې د دینی مدرسو د فعالیت په اړه د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې پر رپورټ تبصره کړې او لیکلی چې دغه مدرسو واګې د پوز او ISI په لاس کې دي چې پکې د سیاسي او مذهبي افراطیت زده کړې ورکول کېږي. په ورځپاڼې کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو امنیت ته هم کتنه شوې او لیکل شوی چې د اساسي قانون له مخې د دولت دنده ده چې په هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کړي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د روسي سیلابونو زیان څېړلی او لیکلی که څه هم طبیعي پېښې افغانستان یو دایمي ستونزه ده، خو د حق د زیانونو د کمولو لپاره شډله مبارزه کیږي. اسلام وانس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انس په خپل سر مقاله کې په دې موضوع بحث کړی چې آیا اوس هغه وخت را رسېدلی چې له طالبانو سره خبرې وشي. خو اسلام په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د اوبو د بندونو په جوړولو ټینګار کړی او هغه د پرمختګ او اقتصادي ودې اساسي عنصرونه بللی دي. راه نجات بیا د افغانستان لپاره د ناټو د ملکي استازي په څرګندونو بحث کړی چې پکې په سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکارۍ ټینګار شوی. روزپاڼې په خپله سر مقاله کې بیا پاکستان ته د محمد یونس قانوني په مشرۍ د ولسي جرګې د پلاوي په ننني سفر بحث کړی او که څه هم هغه یو ښه پیل بللی، خو پوښتلی دی چې آیا دا سفر به شته شکونه او مرموز خوځښتونو ته د پای ټکی کیږدي.